امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلی خانم په مسکو کې د طالب د استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو ترمنځ غونډه له کومې پریکړې پرته پای ته رسیدلې ده. دا غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ مسکو کې وسوه. طالبان وایي چې په غونډه کې د افغانستان په سولې او ثبات او نورو اړوندو مسایلو خبرې سوي دي. دا د طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو ترمنځ دوهم بین الافغاني مذاکرات وو. رایټرز خبری اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین له خولې لیکي چې مذاکرات بریالي وو، موږ راضي وو او هیله لرو چې په آینده کې به هم دا ډول مذاکرات وسي. دی وایي چې د اوربند پر یوې طرح هم خبرې سوي دي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په اسلام آباد کې د سنا د ملي یووالي او امانګۍ د پرمختګ لپاره د یوې کمیټې په غونډه کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم هیئت ګډون کړی دی. د سنا په کمیټه کې یو مخکښ غړي سناتور محمد علي سیف ویلي چې منظور پښتون ورته د خبرو لپاره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د سنا د کمیټې او د پښتون تحفظ تحریک غړو دا غونډه په داسې حال کې ترسره سوې ده چې د علي وزیر نه وروسته د تحریک یو بل مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشر او د پاکستان ملي اسمبلۍ غړی محسن داوړ د ویډیو پیغام له لارې ویلي دي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې په خپله خوښه ځان پاکستاني چارواکو ته سپارلی دي.
بہرحال زمانہ گرفتارے ٹول ہنسی عقیدہ مرے عورت نکئی لگ جاتی اور مختلف جرگیں بنا لگی مختلف قسم بنا لگی اور عورت نے ٹول مدرسان میں نکھر فیتا نہ دیو سے نم سکھ میرا چھاتا پریدی نہ ددی سے نہ سوکھلتا پریدی ایون سرکاری خلق ہم دلتا نیا پریدی نو اس نہ دن صاحب نے زمان میں ٹول کلی محاصرہ کرے تھا خدا خواہ شاہ کے جسو نے کلی دلی محاصرہ ہم کرے تھا خدا بچ کو دفعہ ٹول کام پر تکلیف کے نہ چاہوں.
د مئی په شپږمه نیټه په وزیرستان کې امنیتي ځواکونو او د پی ټی ایم د پلویانو ته شخړې نه وروسته حالات ډیر سخت خراب دي او د پاکستان پوځ او د تحریک مشران په یو بل د حملې تورونه لګوي. د کمیټې ویل دي چې د منظور پښتین غوښتنې بیا د سنا رئیس ته ورسوي او خپل وړاندیزونه به هم ورته وړاندې کړي. کمیټه وایي ډیر ژر به یو بله غونډه هم راوبولي. په امریکا کې د 2018 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي تحقیقات کوونکی رابرټ مولر وضاحت کړی دی چې جمهور رئیس ټرمپ باندې مقدمه چلولو صلاحیت یې نه درلود. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه اوس د کانګرس په اختیار کې ده چې هغوی جمهور رئیس مخخذه کوي او کنه. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مولر د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې په خپله لومړۍ وینا کې وویل د عدلي وزارت د قانون له مخې برحال جمهور رئیس په فدرال جرم نسي تورنولی. هغه وویل دا په کانګرس پورې اړه لري چې د بل اقدام لپاره ګام پورته کړي. د امریکا د 2018 کال د ټاکنو پر مهال د روسیې او د ټرمپ د کمپاین د احتمالي سازش په اړه د څیړنو په هدف د رابرټ مولر تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې هغه په عام محضر کې خبرې وکړې. مولر د خپل رپورټ په نتایج ټینګار وکړ او وی ویل روسیې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې خو د دې لپاره چې د ټرمپ کمپاین له مسکو سره په سازش تورن سوی وای کافي شواهد موجود نه وه.
د هنګري پولیس ویل دي چې په هنګري کې د سیلانیانو یو کښتۍ چې دوه شپې مخکې له ډوبه سوي وه د هغې چلوونکی نیولی دي او د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د هنګري چارواکو ویل دي چې د جنوبي کوریا له سیلانیانو ډکه کښتۍ له یوې غټې کښتۍ سره جنګېدلي. په دې وړه بیړۍ کې 15 کسان ناست وو چې 3 یې د جنوبي کوریا اتباع وو. تر اوسه یوازې د 2 تنو په اړه ویل سوي دي چې ژغورل سوي دي، 2 تنه مړه دي او 1 نور لا درکه دي. د عراق امنیتي چارواکو ویل دي چې د کرکوک په شمال کې د بمونو چاودنې سوي، 4 تنه وژل سوي دي او 3 تنه زخمي دي. چارواکو ویل دي چې 6 چاودنې د روژه ماتي وروسته سوي دي او د ښار په هغه سیمه کې سوي دي چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه. عراق په 2018 کال کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په جنګ کې برای اعلان کړی و خو لا هم د کوچني ډلو د لارې دغه ډله د هیواد په شمال کې لا هم فعاله ده او بریدونه کوي. د روسیې د بارنو چارو وزارت په ډېرې سختۍ د امریکا هغه ادارت کړی ده چې مسکو ممکن د نړیوال اتومي ازموینو بندیز سرغړونه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت د استخباراتي ادارې رئیس ډګر جنرال رابرټ اشلی ویلي چې امکان شته چې روسیه د اټومي وسلو د ازموینې د بندیز د موافقې درناوی نه کوي. هغه د امریکا د هډسن انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې روسیه اټومي فعالیتونه به د دې سره مرسته وکړي چې د وسلو توان زیات کړي. د روسیې د بارنو چارو وزارت د ښاغلي اشلی ادارت کړي او په ټینګار یې کړی چې د 2000 کال د ټیم موافقه تو تصدیق کړي. دا خبره
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. ځینې طالب پلوه سیاسي څېړونکي وایي چې د مسکو د تیرې ورځې په بین الافغاني غونډه کې طالبانو د اختر په ورځو کې په اوربان موافقه نه ده کړې، خو په نا اعلان شوي حالت کې به د اختر په ورځو کې جګړه ودروي. طالبانو بیا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د مسکو په بین الافغاني غونډه کې پرمختګ سوی دی او په آینده کې د بحثونو په دوام هم توافق دواړو خواوو کړی دی. نور تفصیل د رحم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
د روسیې پلازمینه مسکو دوه ورځې د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه و، که څه هم وړ مورځ د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو سلو کلونو نمانځنه وه، خو تېره ورځ د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات شوي دي. د طالبانو ویان په ټویټر د دې کانفرنس ګډه اعلامیه خبره کړې ده. ویلي دي چې په اوربان د ملکي خلکو په ساتنې، بندیانو او بهرني ځواکونو په وتلو خبرې شوي، د پام وړ پرمختګ شوی، خو توافق په دې شوی چې په آینده کې دا بحثونه لا دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو وید مجده وای چې طالبانو په دې نسته کې په اوربان موافقه نه ده کړې.
په دې مذاکراتو کې په ځینو مسایلو باندې خبرې وشوې، خو د یو مهم مسله په باره کې هغه چې هغه د اوربان مسله ده، د وختونه کې ده په دې کې توافق ونه شو. خو زه تر هغه ځایه پورې چې ماته معلوم دي او خبر یم، طالبان د اختر په ورځو کې درې ورځې غیر اعلان شده اوربان کوي او جنگ بنهي، او که د حکومت لخوا د حکومت چارواکي د طالبانو خوا ته هم لاړ شي په منطقه کې هغوی ته څه مشکل پیش نه کیږي.
د مسکو دا دوهمه بین الافغاني ناسته وه. په دې ناسته کې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ، د طالبانو د قطر سیاسي دفتر او له کابل نه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاسي نوپلاوی اتللی و. عام وګړي چې د مسکو ناسته یې تعقیب کړي وایي داسې کانفرانس او ناستې زیاتې شوي او هیڅ ګټې د افغانستان سولې ته نه ده رسولې، بلکې لا جګړه له پخوا ګرمه شوې ده.
کوم نشسته چې کړی ده هیڅ کوم معلومات نه ده ورکړی. یعنی د افغانستان څلوېښت کاله کې یو څو کاله کېږي چې په دې جنګو کې روان ده او سوله رانغله، نو فکر نه کوم چې په دې یوه میاشت یا دوه میاشتو کې به سوله بیا رسي.
دا نشستونه بېفایده دي چې غواړی چې سره راوړم، سره اصلا نه راځي. دوه ورځ تېر نه شي بعد نشست کې، دوه ورځ تېر نه شي چې دوباره غړس کوي امتحاري شي جنگ دی، هیڅ بېفایده ده دغه نشستونه.
د فبروري په میاشت کې د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني ناسته شوې وه. دوهمه یې په پلان کې و چې د اپریل په میاشت کې په قطر کې وشي، خو د افغان حکومت له لوري د 2500 برخوالو د ګډون له لیست سره طالبانو مخالفت وښود او د قطر ناسته ونه شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ خبرو ته پام اړولی او لیکلی دی چې مسکو غواړي خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي. امریکا ژغ آشنا رادیو په مسکو کې مشت افغان سیاسي مبصر ډاکټر شیر حسن سره په همدې موضوع مرکه کړې، خو لومړی دا پوښتنه کړې چې ولې مسکو علاقمندې لري چې د افغان سیاسینو او طالب استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي.
افغانستان هم داسې یوه سیمه ده چې دا غوښنه دوی ته خطر متوجه دی. خطر یې دا دی چې له افغانستان څخه افراطي ډلې، افراطي افکار او هغه عناصر چې کولای شي چې د دوی ملي امنیت ته ضرر پېښي، د هغوی نه دوی خطر احساسوي. دوی ضرورت لري چې په افغانستان کې هم حد اقل د هغوی له شر نه ځان وساتي، د دغو ګټو په تامین کې هر چاته چې دوی لاس ور اوږد کړي او هغه د دوی لاس ونیسي دوی هرکلی ورته وایي. په اوس وخت کې د دوی لاسنیوی طالبان کوي، او طالبان داسې څوک دي چې د روسیې د حریفانو په مقابل کې چې په امریکایان دي یا غربیان دي او په افغانستان کې جنګېږي، حتما د دوی لاس ټینګوي او د دوی سره همغږي کوي. او په دې خبره کې شک نشته دی چې هر هېواد د خپلو ګټو د ساتنې لپاره دغسې یو ملګری پیدا کوي. نو طالبان هم په همدغه ترتیب باندې زه فکر کوم چې د دوی سره ملګرتوب کوي او دوی هم غواړي چې دا روی سره کوم مناسبات ولري تر څو د دې تاریخ وکول شي په افغانستان کې یو دوست قوت پیدا
کړي. نه د امریکا معتبر ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د افغان سیاستوالو او طالب استادو په ګډون د ماسکاو په غونډه تبصره کړې ده او د روسیې دریسي په اشاره لیکلي دي چې اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوذ ته تیاری. نو ډاکټر صاحب تاسو له ډیرو کلونو را په دی خوا په ماسکاو کې ژوند کوي، مطبوعات څاري، سیاسي حالات ټول په خپل سترګو ګوري او د نږدې نه یې څاري، تیر ته په کاتو ماسکاو پر اختیار ممده سیونیت لري؟
روسیا په هیڅ کله د دې تصمیم فکر نه کوم چې ولري چې په افغانستان کې د هغه ډول نظامی مداخله لکه څنګه چې په خوا د شوروي په وخت کې و، د هغه ډول مداخله هیڅ رقم تصمیم او یاد دوی په خبرو کې د سیاسینو په خبرو کې دا خبره نه دی لګیږي، بلکې دا اشتباه بولي او دغه شی اشتباه بیا تکرار قطعا دوی نه مني او د سیاسینو دولت باندې دا احتیاط کوي چې بیا هغه مداخله ونه کړي. ولی روسیا خپل منافع لري په داسې سیمه کې امنیت د ساتنې په خاطر باندې هم نگران ده او دا تشویش لري چې د دوی امنیت له هغه ځای خراب نشي، او د بل خوانه هم د خپل سیاسي نفوذ یو پروګرام حتمان لري، لوی قدرتونه خپل منافع لري او روسیا به هم حتمان دغه منافع لري او د هغې په دفاع کې به ځان ته دوستان لټوي او کېدای شي دغه طالبان نسبت نورو قواو ته په دوستۍ کې رامړې.
نو بالاخره د افغانستان د سولې په باس کې د روسیې رول څومره مهم دی؟
زه خو فکر کوم چې د افغانستان د حکومت فعال ډیپلوماسي د لخره دې ته ورسیږي چې هم لوی قدرتونه دې ته وهڅوي او یا کومک وغواړي چې د هغوی په کومک باندې د طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. زه فکر کوم دا به ګټه ولري. په غیر له دې نو زه فکر نه کوم چې بس دغه ناستې به چې د مختلفو سیاسینو سره چې قطعا نقش نه لري دا وایي سره خبرې به کوم داسې نتیجې ته ورسیږي، یوازې دا چې د طالبانو خواستې به نړیوالو ته معلوم شي چې دوی څه غواړي او هغوی غواړي چې بس امریکایان دې ووځي. دا خبره خو ټولو ته معلومه ده، هم سړی وایي هم غني هم وایي امریکایان دې ووځي، مګر دا په کوم میکانیزم په څه شکل دا یوازې د دولت سره یا د اوسني حاکمیت سره په خبرو باندې دې نتیجې ته رسېدلی شي چې امریکایان ووځي یا ونه ووځي، یا که ووځي کله به ووځي څنګه به ووځي. زه داسې فکر کوم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، کوم ودان
مهرباني. د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ شنا رادیو ده. د ننګرهار د اوسیدونکو رحیم جان نونس کلنزوی افضل د طالبانو په لیکو کې له ورګډېدو وروسته په یو ځان مرګ برید کې ووژل سو. رحیم جان تر اوسه نه پوهیږي چې ولې اولاد له طالبانو سره یو ځای سو. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
رحیم جان د افضل عکس کولوي او لستورګو اوخ کې بهيږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو ده. د 2015 کال د روژې په میاشت کې زوی افضل له طالبانو سره تر یو ځای کېدو وروسته ووژل شو.
نه مې فهمم کې سرشي شو یګم رفت سفر طالبا رفت او ما خبر نبودم، اگر ما خبر می بودم کجا بچه خودم اجازه می دادم که می رفت.
افضل لوجل که دو یواز دری میاشت مخی واده کرده و پلاری پا کار بخت چه دخپل زوی ده مرگ خبری واورید. ده غمجان پلار هیچ کلا پونشو چه زوی چنگ مر شو. دینو ویل چه افضل پا هوای برید که وجل شوه. خو حقیقت داو چه افضل په یو ویډیوی پیغام کې ویلی و چې ځان مرګ برید کوي.
یک بشر خو زنده او مرده شم د دې سمانه مت اگر یک نشانی د دې سمانه مت یک کورتیج د جن د سمانه مت او دغه د ادریه دفن میکدمش دغه خو خوش می بودم مو هم کوم کورتیج دفن میکنم، نه زندیش دغه دیره ما نه مردیش.
افضل په 19 کلنۍ کې طالب شو. هغه طالبانو ته د خپل کورنۍ د اړیکو شمیرې ورکړې وي. پلار یې د خپل بل زوی وسیم د ژغورلو لپاره لاس په کار شو او هغه یې ترکیې ته واستوه.
وخته کې بچې مکه طالبه رف لمبره بیادر او بیادرزاده او بچې کاکا او بچې ماما کله لمبره کتی زبو او لمبره را طالبه را داده و طالبه بزی بادشاه ما بره بیادرزاده ما با قلیوان ما با کله کی زنگ بزد که شما هم بیایی جهاد کنه. امو بود که ما یک بیادرزاده ما بود و هم از امیره ترکیه رفت اله د فرانسې
وسیم بیرته افغانستان ته ورستون کړه شو خدای په وطن کې د پاتې کېدو پلان نه لري
از افغانستان رفتم سن ایران سن ترکیه می رفتم او جه پس واپس شدم نه اله ایجا کې آمدم پس طالبا به زنګ می زنه بیا در به کامرا رفته بیا کې جهاد کوی نه او ما هر قیمت باشه واپس میرم نه ایجا به خیلی مشکل هست نه
ل اتل سو کال جنگ جګړو وروسته طالبان د سولې د یوې معاملې پر سر له امریکایانو سره مذاکرات پیل کړي دي خو د تشدد د ختمېدو لپاره یوې موافقې ته رسیدل ډیر ګران ښکاري
مس طالب اس حکومت ای درخواست مسیر مخایشه مس کی یا بیا بشینن کې کې دغه بګب بجنګ یک څه فیصله نه میشه
احمد شکیب دوست د امریکا غاک آشنا ټلویزیون واشنگتن
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاټ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس وایي د ځانګړې تحقیقاتي کمیسون مشر رابرت مولر قضیه تړل شوې ده او ځان بیګناه ګڼي، نور حال په رپورت کې واوري.
د امریکا د 2014 کال د ټاکنو پر مهال د روسیې او د ټرمپ د کمپاین د احتمالي سازش په اړه د تیرونو په هدف د رابرت مولر تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې هغه په عام محضر کې خبرې وکړي.
If we had had confidence
موږ په وزیر ډول مطمئن وای چې ولسمشر جرم نه دی کړی، دا به مو ویلی وای.
مولر د خپل راپور په نتایجو ټینګار وکړ. وی ویل روسیې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې، خو د دې لپاره چې د ټرمپ کمپاین له مسکو سره په سازش تورن شوی وای کافي شواهد موجود نه وو. خو آیا ټرمپ د تحقیقاتو پر مهال د قانون مخه نیولې؟ مولر په دې اړه وضاحت ورکړه. وی ویل د عدلی وزارت د پالیسۍ له مخې نشي کېدای چې برحال جمهور رئیس په فدرال جرم تورن شي. هغه دا موضوع کانګرس پورې مرتبطه وبلله.
اساسي قانون د جزا د قانون پته د یو برحال جمهور رئیس د خلافکاریو په اړه یوې پروسې ته ضرورت لري.
جمهور رئیس د مولر تر څرګندونو لږ وروسته د یو ټویټ په کولو د کافي شواهدو د نشتون له امله ځان بیګناه وباله.
ټرمپ د اعتراض په اړه هیجاني دی، ځکه دا کار به احتمالا د لاریونونو او د جمهور رئیس نه د خلکو د ملاتړ لامل شي.
د کانګرس دیموکراتانو د مولر تر بیان وروسته ډیر ژر غبرګون وښود.
As Mueller again highlighted this morning,
لکه څنګه چې مولر یو ځل بیا نن سهار وویل، دا د کانګرس پورې اړه لري چې د جمهور رئیس ټرمپ جرم درواغو او نورو خلافکاریو ته ځواب وایي. دا به وکړو.
په داسې حال کې چې ندلر وویل جمهور رئیس تر قانون اوچت نه دی، خو دا روښانه نه ده چې آیا دیموکراتان به په نږدې وختونو کې د هغه مؤاخذه کېدل پیل کړي. ډیری د دې کار پلوي نه دي، ځکه هر ډول اقدام له سیاسي پلوه د جمهور رئیس په ګټه بولي.
له هغه سره موافق یو، دسیسه موجوده نه وه، هیڅ سازش نه و، موږ دا قضیه تړلې ګڼو.
یو شمیر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې د کانګرس د اختلافاتو په اړه ډیر څه نشي کېدی، اما یو لړ اقدامات شته چې له مخې د 2020 کال د ټاکنو خوندیتوب تضمین کېدلای شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تر نوریدونکو د تیری یوې میاشتې راهیسې یو ځل بیا له شمالي وزیرستان څخه څه باندې 1400 کورنۍ خوسته کډه سوي دي. دوی له افغان دولت او مرستندوی ادارو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست ګوربز ولسوالۍ د ګلان کمپ اوسیدونکي جنت بیبي تازه له شمالي وزیرستان له خپلې کورنۍ سره راکډواله او د ګلان کمپ یو خټینه کوټه او خیمه کې ځای پر ځای شوي دي. جنت بیبی آشنا رادیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې ورسته یو پیل شوی نظامی عملیات یو ځل بیا کډوالۍ ته اړیستل. هغه وایي د خوراک او پوښاک زیاتره لوښي په خپل کور کې پاتې شوی دی.
زه وزیرستان هغه لري د غر نه دی، د دولي کیز ور کیز درې کومیز کیز هغه لري هغه لري د ګارنر غلی هر شي ته تکلیف ته ته بيشته د چنکای تکلیف ته میشته د ریپای تکلیف ته میشته د هر شي ضرورت ای میش غریباتای خو بمبرونه د کودانی د غریباتو د شړلی پاکستانین د کودانی د باسکتی همیش دانی داسې چې په شمه همیش ویني نه.
په خوست کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې د تیر یوې میاشتې راهیسې له شمالي وزیرستان نه د نظامي عملیاتو له وجې څه باندې 1400 کورنۍ خوست ته راغلي او دا لړۍ روانه ده. دغه بې ځایه شوي کډوال افغان دولت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او نورو نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه لري چې له دوی سره د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي.
دا نه وایي ضرب غذاب نه دی شیر شوی ایسرو غولې دغه بوله دغه د ادم کوټ کلې نارو خولې او داسې چې پاکستان حرکات وکړي پرته لري د جنگ په لري هغه سخته بمباري وکړل هغه سخت رټ ویر کې جنکۍ ساړي دا ګوډ میو پکې وسول دغه نه امیر دا کاډ غونډه دله پر په میر صاحب رغله میشته دا پاته د خیس غار نه لاګیږي چې خیس پرته لري ستر دا کا کوټه لري ستر دا.
په خوست کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دغه کډوالو اړتیاوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمیشنری او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو سره شریکی کړي دي.
خپل سپیری ولسوالۍ ګلان کمپو مرکز متونو مندوزیو او نادرشکور ولسوالۍ ته د خپلو میلو څخه رابېځای شوي دي چې زموږ د سروې ټیمونو تر دې دمه 1400 کورنۍ سروې کړي دي او په راتلونکي کې که چېرته بعضې کورنۍ پاتې وي هغه به هم سروې کېږي. دوی ته فعلاً د غیر خوراکي موادو توزیع روانه.
د دې تر څنګ په دغه ولایت کې د هغو وزیرستاني کډوالو کورنۍ له جملې څخه چې په کال 2014 میلادي کې د ضرب عذاب عملیاتو له کبله راغلي وي شاوخوا 8000 کورنۍ له بیرته ستنېدو پاتې شوې دي. د خوست دی ولی ویان طالب منګل آشنا راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دغو کډوالو د اړتیاو رفع کولو او د ژوند بهبود لپاره یې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو سره په تماس کې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په کندوز کې یو شمیر دینی عالمانو د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د چارو د ګډن کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې نور باید د عامو خلکو وژنې پای ته ورسیږي. ګلرحیم نیازمن له کندوز په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
په کندز کې په لسګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې په دې ټینګار کاوه چې جګړه باید پای ته ورسیږي او د خلکو لپاره د هوسا ژوند کولو زمینه برابر شي. دوی ویل که د جهاد هدف خلکو ته د امنیت ټینګښت وي او پرمختګ وي نو ښه به وي چې دغه اهدافو ته په جګړه نه باید په سولې سره ځانونه نږدې کړي. د کندز یو تن دینی عالم وایي چې د وینې تویېدو مخه باید ونیول شي. هغه زیاتوي چې د سولې لپاره باید تر ټولو زیاته هڅه عالمان وکړي ځکه عام خلک د سولې پر اوستلو دومره ملامت نه دي لکه عالمان چې ملامت کېدای شي.
هغه جوانب د سولې چې حلت او حرمت پورې ارتباط لري دي کې به هغه ورونه چې د شریعت د دستګانه ډېر معلومات ونه لري هغه کې به د دوی مسؤلیت نه وي نو علما او مسؤلیت به خود علما او وجود په دې کاروان د سولې کې دا به ډېر حقیقت وزوري.
د قندوز د علماء او د شورا یو تن غړی وای چې علماء د سولې په پروسه کې پراخه ونډه لري خو دوی دوامدار سولې غواړي او د تش په نامه سولې سره مخالف دي.
زمنګ علماء د سولې پروسه کې فعال باکردار ونډه لري. کوم سولې؟ با اختیار سولې، تش په نامه سولې نه غواړو. هغه سولې چې تش په نامه سولې وکړو او بیا مو پکې بچی مړ کیږي او تبا کیږي بیا به د دې وطن بچی زمن په مخ باندې لاړې راتوکي. هیڅ کله باید مونږه خپل اقتدار خپل واک د لاس نه بل چاته ورنکو.
دغو دینی عالمانو ویل چې په جګړه کې د ملکی خلکو تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي او غوښتنه یې کوله چې حکومت او وسلوال طالبان دې سولې ته د رسیدو پر وړاندې د موجودو خنډونو په لری کولو کې یو له بل سره مرسته وکړي او د ځینو غوښتنو او امتیازاتو څخه دې یو بل ته ورتیر شي تر څو په هیواد کې سوله حاکم شي او خلک په آرام ژوند ولري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په مذهبي ځایونو باندې د وروستیو حملو څخه پس دلته په امریکا او نوره نړۍ کې د روژې په مبارکه میاشت کې د جماعتونو امنیت ته ډېره توجه سوې ده. د امریکا غږ خبریال په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
سره له دې چې پروس کال په پنسلوانیا کې د یهودیانو د عبادت په ځای باندې په حملې کې د 11 تنو د وژلو او بیا وروستو په دوو جمعتونو د یو استرالیي د حملو نه وروسته چې په کې 15 تنو وژل شي وو، بیا هم د روژې په مبارک میاشت کې مسلمانان د عبادت دپاره جمعتونو ته روان دي، مګر هلته سږ کال ښه امنیت ټینګ شوی دی. یو تن عبادت کوونکی حتیم الخطیب وایي چې دغو پیښو هر څه بدل کړي دي.
That incident that happened in New Zealand
د پیخنه وروسته په ټوله دنیا کې د اسلامي مرکزونو او د جماعتونو امنیت خټینګ شوې ده. زه فکر کوم چې اوس امنیتي چارو ته د پخوانه په ډیر جدیت کتل کیږي، نو په دې خاطر په دې ورځو کې که هر یو څوک د جمعې د لمانځه لپاره اسلامي مرکز ته ورشي، نو هلته د امنیت د زیاتولو نښې نښانې ښکاري. دلتا واشنگتن تنس دی د ورجینیا په حالت کې د دارالهجره په جماعت کې هر مانځه په وخت کې خام نه ټینګ وی. دغه جماعت امام محمود احمد دیری وای هر ورځ تقریبا زرتنه خلک عبادت د پر راضی، نو دوی ته د غو امنیت ډیر مهم دی. هغه وای دا هم په ملک کې د نورو جماعتونو په شان دی، خو موږ د احتیاط نه کار اخلو. مونږ باید خپل امنیتی پرسنل زیات کړو. الحمدلله مونږ ته کاملا ازادي شته چې خپل عبادت وکړو. د امنیت د ساتلو یو محافظ عبدالقادر وایي چې دوی وظیفه ده چې ټول عبادت کوونکو حفاظت وکړي. هغه وایي
all of them they come here with their children and their wives and they come here.
دلته چې هر څوک راځي هغه د خپل ماشومان او مېرمن سره راځي، هغه ټول کاملا محفوظ دي. دلته د واشنگتن په سیمه کې هم د روژې مبارکه میاشت د کوم امنیتي مشکل نه پرته په خلاصې دوده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې د روژې په میاشت کې مسلمانان کولی سي په کاري چاپیریال کې روژه ونیسي او عبادت وکړي. زموږ همکار وحید فیضی دلته په واشنگتن کې په یو شمیر فدرال حکومتي ادارو ګرځېدلې او له یو شمیر مسلمانانو سره خبرې کړې چې روژه یې څنګه تیریږي.
روژه او د امریکا د فدرال ادارو مسلمان کارکونکي د امریکا غږ په مرکزي دفتر کې د ګڼو مذاهب پیروان کار کوي. عقیده او عبادت شخصي موضوع ده، خو د روژې په میاشت کې او د جمعې په ورځو کې په دې سالون کې ګڼه ګوڼه وي.
Thanks to God, you know, my work colleagues, they are very
زما په کارځای کې ټول پوهیږي چې زه روژه یم. روژه ډیر اسانه ده، ځنې وخت را نه پوښتنه کوي او راته وایي چې سبا زه هم روژه کیږم. دلته زیاتره خلک پوهیږي چې روژه څه شی ده. الحمدلله روژه ډیره ښه روانه ده، مونږ هر شپه لمانځه ته هم ځو.
مصطفی ال ترکی ګرافیک ډیزاینر دی، دی وایي د نورو عادي ورځو په څیر کار کوي او هم روژنیسی.
روژنیول یو شخصي کار دی، څوک درنه پښتنه نه کوي چې څه کوي. کولای شو دینی کارونه تر سره کړو.
ګری بتروټ وای چې په کاری چاپریال کې زیات شمیر مسلمانان کار کوي. دی هم خوشحال دی چې په روژه کې لټول سره ګډ عبادت کوي.
په دې وخت کې په نورو دفترونو کې رخصتي او مقدسه میاشت ټول ته معلوم دي. ځنه وخت یو شمیر کسانو ته چې له مسلمانانو سره کار نه کوي پښتنه ته ځواب هم ورکوي.
ناهید سهار وایي په کاري چاپیریال کې یو شمیر کسان روژه ته درناوی کوي، خو یو شمیر نور بیا زورول هم کوي.
او کله کله داسې وي چې ځینې خلک راشي سبا مخکې کافي اسکي یو ګورتي نه واخلي او هغه تم ساتي او تدریجي کې په سر درې نو هغه ته لږ داسې کله کله داسې هم پکې راشي. ودي زوره یې خود
په امریکا کې د کاتولیک، عیسوي او نورو مذاهبو پلویان هم په مشخص ورځو کې روژه نیسي.
امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.